درنو دوستانو ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي هرمیاش افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماينونو او ناچاو د موادو د چاودنو لاملا وژل کیږي او یا هم ټپي کیږي. وچا تیر شپه پر اکسپان دا هم ویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماينونو او ناچاو د موادو ککړي دي. وچا د ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ د پروګرام د معلوماتو پر بنسټ څرګنده کړي چې اوس مهال افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه کسان هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماينونو او ناچاو د موادو ککړي دي. د ماين پاکۍ د موسسو چارواکي وایي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقالی له غډون پرته تر سره شو. د طالبانو امنیتي او تصفیهوي کمیسون په اکسپان لیکلی چې د امنیتي او تصفیهوي چارو مرکزی کمیسون مسول او د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد په مشهي کندهار کې غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت پاستازیتوب د دې وزارت مرستيال ملا محمد ابراهیم صدر او د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خپل په شمول د کمیسون یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د طالبانو د امنیتي او تصفیهوي چارو د کمیسون په وینا غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتي چارو د لا پیاوړتیا په هدف شوې ده. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوې. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د بغلان د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي ملخان په سیمه کې د یو 1500 ډوله مسافروډونکو موټر د چپکېدو لامل رامنځته شوې ده. د چارواکو خبره په ټپیانو کې درې ماشومان، 4 خزی او 12 نارینه شامل دي. ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوې دي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې په اعظم ورسک کې نن د جمعه د ننه 14 کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوی. جنوبي وزیرستان کې رویټرز اجانس د پولیسو د مشر اسف بهادر په وینا خبر ورکړی چې د 14 کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبدالله ندیم سخت ټپي شوی او 2 تنه ماشومان هم د 14 لامل ټپیان شوي دي. پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي. نږدې 2 اونۍ مخکې په کوړه خټک کې د مدرسې د ننه د جمعې په ورځ او دنه کې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر حامد الحق له شپږ نور سره یو ځای د یو ځانمرګي برید لامل و وژل شو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یو شمیر ډیپلوماټانو خبرداري ورکړي چې د ایران لوري د خلکو نیول او په بهر کې وژل زیات شوی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ د خبرداري په هغه مسوده کې ورکړي چې د اژانس ترلاسه کړي. جی و په یو بیان کې ویلي دي چې تهران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده او په ورته وخت کې دغه هیوادونو له ایران نه غوښتي چې د اټومي پروګرام په تړاو دی خبرو ته مخه کړی. دا مسوده پرون وړاندې شو او دا ښکاري چې د نن ورځې په وروستیو کې به د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو لوري تصویب شي. د اوکراین پاوز نن ویل چې تیر شپه یې د روسیې له هغه وبشترون الوتکو چې پر اوکراین برید کړی او شپاړس نسکوري کړي. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ویل د دې الوتکو د برید لامل په خارکیف کې وتنه او د خار په لمنو کې ومیرمن ټپي شوې. نوموړي په ټلګرام دا هم لیکلی چې له خاره بهر د دې بریدونو لامل په یو روغتون کې اور لګیدلی دی. او یو روسی وګړی په اوکراین کې د جنگی جرمونو په تور په فنلند کې مجرم وپیژندل شو. د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وی محکمې 8 کلن وسلاب توردن په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې په 4 مواردو کې په جنگی جنایتونو محکوم کړ. د روسیې د 22 اوکراینی سرتیرو د وژلو او 4 نورو د ټپي کېدو په پیښو کې په لاس لرلو محاکمه شو. وروسته له هغه چې دا کس په 2023 کال جولای کې په فنلند کې ونیول شو، اوکراینی چارواکو د هغه د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو د فنلند سترې محکمې دا غوښتنه رد کړه.
د ژوند رنگونه.
سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ د ماخام البته په بخښنه سره 9 بجې دي په افغانستان کې. او زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري. نن جمعه د کپ څلرویشتمه ده. پوره یو اونۍ وروسته د نوي کال پر رسیدو سره به د سړو سیمو مکتبونه بیا هم دروازې خلاص شي. د زده کوونکو پر مخ یعنی نوی تعلیمي کال به پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا به څلورم کال وی چې مکتبونه یوازې د هلکانو پر مخ واځيږي او نجونې لا هم اجازه نه لري چې مکتبونو ته لاړ شي. تنه مزده کوونکي نه دي چې په اوسني شرایطو کې له ستونزو سره مخ دي. ښوونکي هغه برخه ده چې د ټولنې ستره برخه یې جوړه کړې ده او د روزنې په برخه کې دوی ستره ونډه لري، خو په اوسني وضعیت کې ښوونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. مونږ نن هفته دې هفته کې د ژوند رنګونو خپرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده چې په اوسني وضعیت کې ښوونکي په کوم شرایطو کې ژوند کوي، د دوی وضعیت څنګه دی. په دې به خبرې وکړو. ښوونکي هم را سره شته دي. د افغانستان نه را سره واصف الله سیاد په ننګرهار کې د یوې لیسې ښوونکی دی، او همداراز سید نادر پامیر د یوې لیسې مدیر دی، او همداراز له کاناډا نه د پوهنې وزارت د تفتیش ریاست پخوانی رئیس نثار احمد کریمزی صاحب هم را سره په خبرونه کې دی. هیله ده چې خبرونه پای پورې را سره اوسېږي، او که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، که ښوونکي یاسته او یا هم زده کوونکي غواړئ موږ سره دغه خپلې ستونزې شریکې کړئ، موږ سره اړیکه نیولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00420212 1 2 4 5 0 1. دغه د ټلیفون شمیره ده، او که غواړئ موږ سره د واټساپ له لارې اړیکه ونیسئ، زموږ د واټساپ شمیره در سره یادداشت کړئ 00 20 3 0 0 8 1 1 1. دغه د واټساپ شمیره د پام دغه شمیرې تاسو کولی شئ چې موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. ورسره د خبرونه قدرمنو میلمنو ته تر ټولو د مخ کې قدرمنو میلمنو تاسو ته ښه راغلاست وایم په خبرونه کې، او مننه دینه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو. بلنه مو منله. پیل به وکړو له واصف الله سیاد څخه. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې راته دا وایي چې تاسو یو ښوونکی یاستئ په افغانستان کې، که لنډ راته خپل هغه ستونزې ووایئ چې عمده ستونزې چې دا اوس ښوونکي ورسره مخامخ دي په افغانستان کې هغه کوم دي؟
السلام علیکم ورحمتالله وصفالله یم د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. په ژمن کې یو ښوونکی هم یم، او د دې تر څنګ یو خصوصي ښوونځی هم لرم. ښوونکو مشکلات خو ډېر زیات دي، که شروع وکړو نو دغه ټول مشکلات هغه بنیادي یو سرچینه به اقتصادي مشکلات دي چې په اوسني عصر کې بالخصوص افغانستان کې ورسره ګڼ شمېر ښوونکي چې ورسره مخ دي هغه اقتصادي مشکلات دي، ځکه چې دوی معاشات کم دي او هغه ضروریات چې دوی لري هغه په وخت سره نه پوره کېږي. بل دویم په قدم کې د دوی ترانسپورټ مشکل دی، چې ښوونکی ښوونځي ته ځي نو په خپل وخت رسیدګي نه شي کولی، که چېرته رسیدګي هم کړي یا به کرایه مصرفوي، چونکه دوی معاشات هم کم دي، او که چېرته دوی معاشات یو برخه په کرایه باندې ورکړي نو دوی معاشات دوی کمښت راځي. نو ترانسپورټ مشکل هم د دوی یو د عمده ستونزو سره شمېرل کېږي. او ځینې ښوونکي دي چې هغه په نورو ساحو پردو سیمو کې کوم ښوونځي چې دي هغوی کې مقرر دي، ساحات نه لري، ښوونځی ته نه لري، دوی ورته څنګه چې په کار د رسیدګي وکړي هغه سې رسیدګي ورته نه شي کولی، نو په ډېرو مشکلاتو ستونزو سره دوی هغه تدریس ته ځان رسوي. نو څلورم قدم کې د معاشاتو ورکړه ده. معاشات ورکړه کې دوی د ستونزو سره ډېر زیات مخ دي. یو خدا چې په وخت باندې معاشات دوی ته نه رسیږي، که چېرته ورسیږي هم بیا په ګڼو مشکلاتو کې دوی هغه معاشات ترلاسه کوي. زیاتره بانکونه دي چې هغه معاشات دوی ته توزیع کوي، په یو وخت کې کارمندانو نشتوالی کمبود د دې باعث کېږي چې ښوونکي په ډېر ځنډ سره خپل معاشات ترلاسه کړي. اول خو معاشات دوی ته په وخت نه ورکول کېږي، چې ته په وخت ورکړم شي نو بیا دوی هغه ټول ورځ دوی ته په انتظار باندې دغه زده کوونکو او تدریس هم د ځنډ او خنډ سره مخ کېږي، او دوی هغه کوم انتظار چې هلته کېږي نو ځکه چې کارمندان د بانکونو کم وي او د ښوونکو تعداد زیات دی نو په دې خاطر رسیدګي ورته نشي کېدلی. نو دغه ورته ورته نور ستونزې هم شته چې هغې جملې څخه د ښوونکو ټرینینګونه دي، بالخصوص هغه ښوونکي چې نوي په دنده مقررېږي استخدام کېږي د هغوی لپاره خاص ټرینینګونه نه شته دی. نو ګرسنګونو سره باید دوی ته ټرینینګونه ورکړی شي تر څو دغه مفید ډول باندې دوی تدریس وکړی شي. بل اخري قدم کې د ټکنالوژي سره دوی ناشنایي ده، ځکه چې دنیا چېرته ورسېده ورځ تر بلې ټکنالوژي پرمختګ کې دوی اوس هم په هغه زور زړی طریقې باندې هغه کتاب دی او د کتاب تر دوړ تنور او تدریسي مواد څخه استفاده کوي خو ټکنالوژي سره ناشنا دي تر څو زده کوونکو ته د ټکنالوژي سره سم دي تدریس وکړي شي لکه د انټرنیټ کوم بوت دی په کوم کې دوی سره دا دغه سمارټ فون او استعمال دي چې څنګه یو غربت دی دوی ساده موبایل نشي استعمالولی نو هغه موبایل تر څنګه رسیدګي وکړي لپټاپونو استعمال دي دوی ته نو دا څنګه دي چې دوی سره مخامخ دي او دوی هغه وضعیت سره نارام دي دوی یو رقم ډیپریشن باندې اخته دي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ته بیرته هم راوګرځو ورزو پامیر صاحب تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست تاسو مدیر یاستئ په یوې لیسې کې کده راته ووایئ چې په دغه لیسه کې چې تاسو یاستئ دا اوس وخت کې ښوونکي له کومو ستونزو سره مخامخ دي لکه څنګه چې سیاد صاحب هم ورته اشاره وکړله آیا اوس هم استادان په هماغه پخواني میتود باندې روان دي میتود کې څه تغییر راغلی او که نه
بسم الله الرحمن الرحیم نادر پامیر د ننګرهار ولایت نه لکه څنګه چې سیاد صاحب هم یادونه وکړه په ځینو موضوعاتو باندې خبرې وکړلې مثلا معاشات و ترانسپورت موضوع دی که هم در رنگ پا وقت نرسیدگی و تکنالوژی دیسی مهم و دین موضوعات و بند سیاد سبا میشاره و پرچمز خو په شخصی مکتب که ما او په شخصی مکتب که هم دی هون که گرنی ستونزی و مشکلات شده دی یعنی نم زنی یادوانه ورنکو چی یو خو در شخصی مکاتب چی دی دی دولتی مکاتب پا نسبت بندی اغه د کوونکو سره د مختلفو برنامو د لاري او یا هم اغه د تعداد په اساس باندې دوی زیات کوشش وکړه چې د شخصي مکاتب البته خو په دولتي او کې بیا یو مهم مسله چې هغه چې باید یادونه وکړم د ګمارنې اړوند ده چې په دولتي مکاتبو کې یعنی موږ په هر یو ټولګي کې وی ګورو نو د شپیتونه تر او یو زده کوونکو پورې الته تدریس ورته کیږي او دې ته نو بیا یو استاد ورته ودرولي چې مونږ په شخصي مکاتبو کې چې مونږ ګورو نو یو استاد خلا نغزشي زیات اندازه باندې چې هغه شاګرد ورته کې نو چې دیش زکون کې باید یو استاد سره چې رسیدګي ورته وږي نو باید ورته ودرېږي استاد نو ګڼې ستونزې په دغه برخه کې ملرو چې باید دولت وستانه نظام باید به استادانو ګمارنه زیاته کړي ځکه مونږه لوستې طبقه زیاته لوستې طبقه لرو خو دوی ته هغه ګمارنه چې په کوم شکل په کار ده ورته نه کېږي نو همدارنګه د معاشاتو د ځنډ اړوند د دولتي معاشاتو هم سیاد صاحب هم ورباندې خبرې وکړلې چې وخت نا وخت دغه زمونږ استادان چې دي د معلمین طبقه چې کومه یوه ده نو دغه چې دا په ټولنه کې چې مونږ زیات اندازه باندې ګورو نو هغه ډېر ستړي ستومانه او محتاجه طبقه اوس وخت کې نو چې مونږ یې ګورو هغه مالي دوی خپل دغه د ژوند روزمره ژوند دغه شوکات او ترتیب د سیو برابر کړي چې دکاندارانو نه کدوې سودا هم اخلي نو ورته وایي چې مونږ به میاشتې په اخره کې تاسو ته مونږ دغه درکو معاشات مونږ ته راځي تاسو به پیسې درکو هغه هم د ځان سره مخ شي بیا هم مختلف ګنج شمیر هغه مشکلات پر سر راځي بل یو موضوع چې مونږ د تیر نظام او اوسنی نظام چې سره لږه کو نو په تیر نظام کې په جمهوریت کې به استادانو ته تقاعد ورکوت کیږي هغه تقاعد اوسنی نظام کې نشته دی د اسلامي امارت په نظام کې تقاعد هم له منځه لاړ شو دی که ورکول کی ورکول شو اعلان نه دی خو وادي کیږي چې موږ تقاعد ورکو نو دغه موضوع هم دغه هم یو مشکل دی هغه جدي مشکل دی موږ د ټولنې د استادانو اونکو په دغه اعتبار کې هم موږ مشکلات لرو بل یو موضوع چې د استادانو مشکلات دي د اونکو مشکلات دي په دولتي مکاتبو کې یو وخت دی وظیفه اجرا کی مثلا د سهار نه تر ګرمۍ پورې یو شفت وي یا د ګرمۍ نه تر مازیګر پورې د شی بل شوی نو دوی یو وخت وظیفه تر سره کی نو د دولت خانه مونږ چې زیاتره مونږ کتلې دي چې کوم څه ده معرف په چوکاټ کې کار کوي نو دولت ورته وایي چې تاسو بل وظیفه نشئ کولای شخصي بل وظیفه تاسو نشئ تر سره کولای که تر سره کینو هغه مجازات دي او کوم یو چې دوی خپل لغله نو دا هم موجود پد شوی دی ورمن نو دا چې ګڼ مشکلات دي د ستونزې دي په شخصي مکاتبو کې بیا دي د معاشاتو او د دغه اړوند چې مشکلات سره د حکومتي استادان مخ کیږي چې ای معاش کم وي او یا ځان ورکول شي نو هغه په شخصي مکاتبو باندې مالیات دي مختلف مالیات دي چې د شهروالۍ مستوفیات نور ټکسونه دي جوازونه دي هغه ځای چې کوم یو نیول شوی دی مکاتبو لپاره نو دغه هم مصارف ورکی دغه ورکی نو دغه لامل دي د معاشات دوه کټګوري په کوم اندازه کېږي او همدارنګه معاشاتو کې هم دغه راځي ځان د خان سره مخ کیږي یو خبرې ته سیاست هم اشاره وکړل شي د استادانو د ښوونکو د مسلکي توب لپاره په کار کې زمونږه د دولت لخوا د مختلفو برنامې سیمینارونه ځینې بهرني مؤسسات هم په دې نظام کې هم برخه اخیستي او اوسني نظام کې ډېر کم تر سترګو کیږي
ډیره زیاته مننه پامیر صاحب په دغه موضوع به سره خبرې وکړو چې سیمینارونه او ځینې ورکشاپونه په خو استادانو ته ورکول کېدل وسول نه ورکول کېږي ستونزه چیرته ده د موضوعات په سره راوڅېړو اوس په ورشو نثار کریمزی صاحب ته کریمزی صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان چې بلنه مومنه لوراغلې تاسو د استادانو خبرې واوریدې په افغانستان کې ګډ شمیر نور استادان هم داسې چې لګر نو ستونزو سره مخامخ دی هغه کټولنیزه برخه کې که اقتصادي برخه کې او په داتې را کې څنګه چې استاد مرته اشاره وکړه د تقاوت موضوع د چې استادان ورسره ډیر مخامخ دي او اندېښنې ډیر زیات دي خو راځي په سر کې دا راته وایي چې پخوانی نظام کې څنګه چې موږ پویدو استادانو ته سیمینارونه او د میتود په برخه کې ځینې ورکشاپونه ورکول کېدل خو اوس دغه هر څه تغییر کړی یو څه مکتبونو ته څنګه چې دا نوې فرمان راغلی وو مکتبونو ته د مکتبونو مغه ټول تدریسي نصاب یې لکه یو مدرسه داسې ډيري مکتبونه په افغانستان کې او دولتي مکتبونه په مدرسو بدل شوې دي تاسو راته وایي چې دا څومره استادان لستونځو سره مخامخ کوي ځکه ډيري استادان مسلکي برخې نه په ځینې شانو کې وارد نه وي خو هغه په مغه برخه کې مجبورې چې درس ورکي تدریس وکي دا څومره فشار راوړي په استادانو باندې
سلامونه او احترامات محترم استادانو ته او تاسو کوربو ته زه دغه د دې موجوده وضعیت نه کسړې د یو لوی تصویر راوخلی د معرف سره په افغانستان کې داسې یو برخورد او داسې یو چلن روان دی چې هیڅ سړی دې ته دغه د علمیت یا د علمي برخورد تعریف نشي ورکولی دغه استاد محترم وفرمایلی چې معلم یو معاش پورې یو محدود عاید دغه لري زرې لري په قوانینو کې او په نړیوال دستور کې دغه ده چې معلم نشی کولای چې دغه څه د دې معلمۍ د وظیفې تر څنګ یو بل مسؤلیت او مسؤلیت ولري نو دغه د جون ټول دارومدار په دغه یو څو روپو قیران معاش پسې تړلې دي نو دلته اوس د دې موجوده نظام خورتنه شوې لدې موجوده مسلط ادارې بدبختی دا ده چې دوی د همدغه قشر سره چې دغه د ټولنې ته د راتلونکي د ټاکلو مسؤلیت لري دغه د معرف دغه استادان چې دوی سره داسې یو برخورد روان کړی دی لکه چې دوی د دې ټولنې دښمنان دي اول خو شعار دا چې دوی کفري مضامین تدریسی یا غیر اسلامي مضامین تدریس حالانکه داسې څه نشته په تیر شل کلن نظام کې دغه کوم کاریکولم چې تطبیقېدلو دغه کې دینی عالمان په هغه اوله درجه کې ناست وو اولنې بورډ چې دوی به دغه کاریکولم ارزولو د علمي او د ټولنیز معیارونو سره په مطابقت او دلته اوس چې بون ګورو دوی اول خو دغه د مدني علوم یا د عصري علوم مخه خو مطلقه بنده کړې ده، ورسره څنګه دوی د دینی علوم سره یو تعصب شروع کړی ده. دوی اوس مطلق جهادي کاریکولم غواړي چې تطبیق کړي. غټه بیلګه دا ده چې د استادان محترم په خبر دي چې په هر ولایت کې د غټي مدرسې تاسیسول دي چې تقریبا تر زرو پورې، کم از کم تر زرو پورې شاګردان په هغې کې باید وروزل شي، او بیا په هر ولسوالۍ کې د دوو نه تر زیاتو پورې، یعنې درې څلور د وړو مدرسو جوړول دي، او د دغه مدارسو نوم یا عنوان جهادي مدرسې دي، دینی مدرسې نه دي. ښه، اوس د دې نه سړی داسې دغه اغستی شي، تعریف اغستی شي چې دوی نه غواړي چې په دې ټولنه کې د علمي چاپېریال موجود وي یا علمي سرګرمي موجوده وي. دوی صرف مطلق خپل عسکر روزي، خپل ځانمرګي روزي، او دوی د دغه پخوانی یا چې په عصري علومو کم مرکزونه چې وي، انسټیټیوټ وي، مکاتبو، پوهنتونونو، د دوی سره په داسې شکل یو برخورد شروع کړی دی چې ډېر د تعصب او د تنګ نظرۍ په سترګو ورته کتل کېږي. اوس یو نوی فرمان صادر کړی دی چې دغه د نوي کال د پایل لپاره چې موږ به د معارف افتتاح کوو، دغه ورځ به د نوي کال شروع کېږي د تعلیمي نصاب. فرمان کې راغلی دی چې د شپږم صنف نه راښکته، د اول صنف نه نیولې تر شپږمه پورې شاګردان به شین لباس اغوندي، او د شپږم نه پورته چې البته دا په نسخې د ذکرو دپاره ده، د شپږم صنف نه پورته چې کوم شاګردان دي په مکاتبو کې هغوی به لونګۍ تړي، دا پی جی بری کوي. نه د دې نه اوس معنا څه ده چې د افغانستان علمي نصاب کې په دغه مواردو باندې د تاکید پر ځای دوی د معارف د استادانو په روزنه باندې ولې سرمایه ګذاري نه کوي، دغه اړخ باندې ولې فرمان نه صادروي چې موږ د نړۍ سره په ټیکنالوژي کې، لکه استاد محترم چې فرمایلی چې دغه ټولنه کې خو دا ټیکنالوژي مخکې د مخکې نه نشته، شتون نه لري، خو دا اوس چې نړۍ په یو شکل یو کلی حیثیت اختیار کړی دی، موږ کولای شو چې د نورو هیوادونو سره د خپلو استادانو په روزنه کې دغه وکړو، اکسچینج ولرو، استادان ولېږو چې هلته زموږ استادان د نوي ماډرن میتودونو نه آګاه شي، او دلته راشي په خپل کور کې د معارف په چوکاټ کې تطبیق کړي.
ډېره زیات مننه کریم ځای صاحب، بېرته هم تاسو ته راګرځو په دغه ستونزو سره بیا نور هم خبرې وکړو. اوس تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اورېدونکی را سره د تلیفون په لیکه ده، یې دبه راواخلو، بېرته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟ سما غاګورې، سلامونه، فکر کوم چې د دې اوریدون کې اړیکه متفقه ده، زه به بیا هم غږ وکم. پری سلامونه، از مونږ غږ لری؟
او و سر غږ او نو سید ته خیر ده. بله، ما غاوري
مننه چې خبرونه کې را سره یاستې. درته وایي چې د کم ځای اړیکه نیولې ده، او د موضوع په تړاو کته سویل لري په کم ځکه چې تاسو اوسېږئ، د خونکو ستونزې سدیالته، تاسو خپل کوم خون کې پیژنې، شاوخوا ته د غوي د ستونزو کراته وایي.
مننه ستاسو د اینه اوریدونکو او همکار د توخیم د زابل ولایت تشاجویل ولسوالۍ.
بله، زما غږ لری؟
ستا غږ لرم. بله، د زابل ولایت څخه یم.
ډېره زیاته مننه چې خپرونه کې را سره ګډون وکړه. کور ودان ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو، دینه به واورو چې د موضوع په تړاو کدوی څه ویل ولري. سلامونه، تاسو خپل نوم راته وایئ، له کوم ځای مړی کنیولې؟
خورجان، تا ته وستا خوږو خوږو همکارانو اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. خواجه صدیقي ننګرهار نه مې اړیکه نیولې.
ډېر ښه راغلاست صدیقي صاحب، تاسو ننګرهار نه، موږ سره استادان هم شته دي چې ننګرهار ولایت نه دوی هم خبرې وکړې. په ننګرهار ولایت کې د استادانو ستونزې لکه د افغانستان نورو ولایتو کې چې ټول استادان له ستونزو سره مخامخ دي، تاسو څه ویل لرئ د موضوع په تړاو؟ مهرباني.
زه خو اول درته خورجانې دغه دواړو مېلمنو ته هم سلام وایم، یا اول درته د خپل کور ستونزې وایم. خورجانې چې د ما یوه لور وه، مونږ کور غونډ بې تعلیمه او یوه لور مې وه او دلته ډېره ګرانه وه. دا دوه کاله کېږي خورجانې تعلیم نه منې ده. ته په خدای واوره، که څه کاله مې لوړه کړې وه، قسم مې کړی وه چې زه به پاکستان ته ځم. دا لور سره زه ډېر ځورېږم. دا ما هم د دې دپاره دا تعلیم توقف کړی وه. د ننګرهار خلک چې دي بغیر د مونږ دا کوچان نه مواره. ننګرهار خلک ټول تعلیم مفته خلک دي او د تعلیم سره ډېره مینه لري خورجانې. نو زه تلم پاکستان ته، پاکستان هم ماسې ګډوډ شو. خو را به سو نظر ته خورجانې، ننګرهار خلک تعلیم مفته دي او تعلیم ته ډېر ډېر لیواله دي. خو بدبختانه چې دوی زه اوس خورجانې څه ووایم، زه دا وایم چې دوی وایي چې ټیکنالوجي ته ضرورت نشته. ټول عمر به بوشکي او موټر سایکل به یو استعمالو به خپل بزنس نو چالانی نه دي. اسلام غم ولاکه ورسره نه دي. تا د تعلیم غو خورجانی ورسره خپل بزنس ته خوښه ده چې خپل دوی دا وایي چې دا ځل یو ورځ دا به تیر شو. ځکه د دې په خاطر چې یو خور تعلیم مفته وي، هغه خور نه غونډ کور او قوم تعلیم مفته کېږي، هغه هر کل سرته راوړي. د بې عقل سړي نه به چې جوړ شي، دوی خپل ملایي او خپل بزنس په مخه باندې وړي. خورجانې ډېرې چغې مو وهلې. د مونږ د ننګرهار خلک ډېر 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 عزتمن خلک دي او د تعلیم سره ډېره کلکه مینه لري. دوی ټیکنالوژي ته نه دي ضرورت. دوی خالي وایي چې دوه دوه درې درې ښځې مې کړي دي او د افغانستان د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري. خورجانې وایي چې زه خو هم د واسکټونه دي ورغوم. بیا خورجانې لړبونه هم ذاتي دي خولې ته راغی چې څه وکړو.
ډېر زیاته مننه کور ودان، ستاسو غږ واورېدل شو. کور ودان چې اړیکه مو نیوله، یو بل اورېدونکی هم شته، دا به راواخلو چې منتظر پاتې شوی. سلامونه. خپل نوم راته ویل، کوم ځای اړیکه نیولې؟
وعلیکم السلام او حضرت خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. لاندې چیروغ جوړ بس
مننه کور ودان. تاسو به موضوع اوریدلې، کلان خپل نظر را سره شریکی. بالکل، د تعلیم او په افغانستان کې د ښوونکو ستونزې چې دا اوس وخت کې ښوونکي له کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
خورجانې تعلیم خو چې دی، موږ د تعلیم طرفدار یو. خورجانې په بېلابېلو رسنیو کې موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د تعلیم دروازې باید خلاص شي. هغه که د خوندو پر مخې، که د مثال د خبرې د نارینه پر مخې، د شریعت په نگاه کې باید خلاص شي. خورجانې تعلیم چې دی ډېر ښه دی. او بل ته چې د ښوونکي خو چې دی، خورجانې ښوونکي د یو ملک پرمختګ غواړي. مثال یو ښوونکي خورجانې که په یو کلي کې نه وي، که په یو وطن کې نه وي، هغه کله نه کلي لکه نابینا شي. خورجانې همدغه ښوونکي دي، خورجانې چې ماشومان ته زده کړه وو دغه ورشو یې خورتوي. موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د خوندو پر مخ د پوهنتونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. او داسې بد وضعیت هم ملاکه دي خورجانې، لکه دا مخکینی اورېدونکو چې وویل چې نه د افغانانو په کیسه کې دي، نه د افغانانو پروا لري، بس خپل معیشت ته ګوري. خورجانې موږ دا الحمدلله دلته په افغانستان کې ژوند کوو. داسې بد ورځ هم ملاکه ده، لکه دا مخکینی اورېدونکو چې وویل. هغه وایي چې موږ زمینه برابروو. حکومت هم دا دی مثال داسې نه دی ویلي چې پر مخ موږ ښوونځي نه خلاصوو یا پوهنتونونه نه خلاصوو. تعلیم چې دی ضروریات دی، د عمل کارتیا ده خورجانې. ځکه که برازور په ملک کې دغه تعلیم یافته ډاکترانې خورجانې مرګ و ژوند ته که چیرې دا مري شي، بیا نور ډاکترانې موږ د کمه کړو. د خارج څخه موږ ته په کرایه باندې ولاکه راسي. موږ پر خپل حکومت دا ځای دی خورجانې. سالم انتقاد هر حق هر افغان لري. داسې دغه تبلیغات څوک نه کوي خورجانې، لکه دا مخکینی اورېدونکي چې په حکومت پسې هم تبلیغات وکړله، پکې بده هم پسې وویل. نو داسې نظر د سړی نه شریکي خورجانې. هغه خبر دې سړی کوي چې خدای او رسول وایي.
ډېر زیاته مننه. هر څوک د نظر حق لري. هغوی خپل د ستونزو ویلې، خپل د کور دننه هغې قصه وکړله چې خپل اولاد یې په ستونزو کې و. د نجونو مکتبونه د څلورم کال شروع کیږي چې د نجونو پر مخ مکتبونه بند دي. دا د هر پلار دپاره ځورونکی ده. نو ډېره زیاته مننه تاسو ته چې تاسو هم خپل نظر موږ سره شریک کړئ. کور ودان ورزو خپلو میلمنو ته. که دا راته ووایي، یو ور به شو استاد سیاد ته. استاد سیاد، د یو استاد په صفت تاسو په افغانستان کې اتمان کلونه کېږي چې کار کوئ. کله چې یو استاد د اقتصادي لحاظ نه له ستونزو سره مخامخ وي او فشارونه د کورنۍ پې وي، آیا هغه استاد په دې توانېږي چې لاړ شي په ښوونځي کې خپلو زده کوونکو ته هغه رقم چې باید نورماله تدریس وکړي، هغه به د دې وسه ولري چې هغه تدریس په سمه توګه مخته بوزي؟
هیڅ کلم نه، هیڅ کلم نه. دا خاطر که چېرته استاد ذهني فشار باندې اخته وي،
یو استاد ناستی کنجی که زدکان که درس ورکی او فکری بگل زی که یا ده کم زی نقرمدار یا کورانی مشکلات و سر مرخی یا کور که مریضانی تاگر تنشان سویلتون برابر نی ماش بوخ نور که ولکی لیزه که چه که هر سونز روانه و هر سونز تمومی بود اگر بنیاد و سرچناغ اقتصادی مشکلات دی زده که من هر سو گرو در طول نویش روانه در اقتصاد روانه دا چشیه در سو که اقتصادی مشکلات هم لري په وخت ماش رسدګي ونی شي او ماش ور نکړي شي دا به ژوند سره تم څه برابر کی کچیر دا استاد خوځي د دې په څه کې کړي کلري صحیح نه دي دا به هم خبرې ښه کې بکرای ورکي په یو بل توسيله کې بکرای ورکي کچیر د موټر سایکل ولري سو لري خامخا به ته تیلا چی د سې خون کې ما کتلې د خدای به اوره کړي کلا خوځي کړه دې د خپل خصوصي کتاب موضوع لري دا که خوشی خوندو کې ماشاد مثلا په وخت نور ټول کې جنو ان تر دې پورې هغه ورته وایي چې خیر ما ته 200 روپیه راکا چې زه په لار کې راو کومه تر اقل دې خوشی ته غراش نه کړه نو خوشی خوندو کې چې دا حالې نو بیا دولتي خوندو کې خو به چاره ماشم نو وخته نشي دا نو خو دولتي مدیر نو خو دونه صلاحیت دا غوښته ده نو د ماشاد ته هغه ورته رسیدګي ودی مدیر ته ورځي هغه ورته مطلب ورته وایي چې ما ته ماش راکا دا وایي چې ته ودل کېږي مدیر خپل په هغه مشکل کې ګیر دی ماشاد سوز کې نو دوی ذهنن وی په مکتب کې فزیکی ډول باندې مکتب کې حضور لري خو لیکن ذهن مدي خو ځکه نه نه ځکهونکو ته پام وي او ډیپریشن کې باختې ټول څو بل غوي نو دا یو هغه سنځه دا او فکر نه کوم کته زه ځکهونکو یو خلخ راتلونکي او خاندول یو استاد د سی په شکل باندې تدریس وکړي شي
ډیر زیات مننه. خوشبختانه په خبرونه کې را سره کابل خزینه خون کې سپوږمۍ شیرزه را سره وصل شو. مننه میرمن شیرزه چې خبرونه کې را سره یاستي. په وسینی وخت کې کتا صورت دا وایي چې خزینه خون کې لکوم ستونز سره مخامخ دي څنګه چې موږ پویګو دنجونو لسه باندې دي او ډيري خزینه خون کې په کور ناست دي لکارونو هغه جواب شوی دی او لډیرو ستونزو سره هم مخامخ دي. تاسو د خزینه خونکو په نمائندګۍ کړه ته پایل وکي د ستونزو راته یادونه وکي مهرباني.
په اول کې خو سلامونه او احترامات زادې رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستونزې خو به ډېرې دي، یعنی د بیانولو وړ کو وایم مکمل یو ورځ نشي، خو خاص ستونزې او فلاندا دي سي تقریبا 2 میاش کې سې خون کوې سماشونه نه اخیستې او په دې کې د سډیر خون کې دي سند بشپړ فامیل نفقه په غاړې او بل اساسي ستونزې دا دي چې اوناسیا معلمان سدې وې ډېرې بیچارګان سې د مدت خدمت کم ده او وی لخپل هستوګنځای به خلل لري ځایون خدمت تاسو ولې دی پاغه کې ډېر د سې سماشمان لري رفت آمد دوی ته ډېر مشکلې درال کې سماشونه به کم دي حتی دوی د دلار کرایم نه سي پوره کولای.
ډیره زیاته مننه میرمن شیرزه بیرتم تاسو ته راګرځو ور به شو استاد پامیر ته. پامیر صاحب که تاسو راته ووایئ چې څو موده مخکې د طالبانو لخوا د استادانو نه امتحان اخیستل کېدل، په دې کې د استادانو ډیری استادانو مونږ راپورونه درلودل غږونه ول چې سوالونه ډیری داسې ول چې دینی مضامین پکې ډیر زیات وو، دا داسې دي چې ځینې استادان په هغه برخه کې مسلکي نه یو یا هم هغه مسلک نه وي پاری کې واره ده نه وی او هغه امتحان کې دوی لړې رستونځو سره مخامخ ول د یو قسم ته فشار په استادانو دغه سي کوم سموینه په ننګرهار کې په استادانو کې د استادانو ترمنځ تیر شوې ده د پوهنې د ریاست لخوا وکنه.
بله څه خاص معلومات خو زم نه لرم چې څه از مې نه خو خستل شي ځکه یو څه وخت مخکې تقریبا دا د تیر هفته کې یو څه بستون اعلان شو نو هغه کې به ازموینه اخیستل شي، خو مجموع کې دغه وضعیت چې په دغه شکل سره ځکه دوی لسانس دي دوی دیني زده کړې کړي دي عصري علوم هم دوی لستلې دي نو په کار دغه ده چې په مجموع کې د ټولو هغه کم بخش کې چې دوی زده کړې کړي دي درس ویلې دي په همدغه برخو کې که چیرته ونه ازموینه واخیستل شي امتحان ونه واخیستل شي نو دغه به بهتره وي. صحیح ده دینی مضامینو دنیاتو کې هم سوالونه وي لږ زیات دي پکې، خو په کار دا ده چې هماغه اول خو هغه خپل مسلک کې امکان واخیستل شي. لکه دوی چې کله هم بستونه اعلانېږي دغه استادانو ګمارنه کېږي ښوونکو، نو دوی هغه خپل شرایط لیکلي ورته چې په دغه شرایطو باندې په دغه بخش کې دغلته ضرورت دی، او په دې کې په لیسانس کې په دغه برخه کې چې چا مثلا یا فزیک برخه یا نور دغسې اړونده برخو کې دوی کومه ګمارنه چې کوي درسې ویلي، نو هماغه اړونده دغې کې ونده امتحان اخیستل کېږي. نو دغه مجموع کې په دنیاتو کې زما په نظر باندې نو دا به په کار نه وي داسې باید وانخیستل شي، ځکه دغه ټول هر څه فوکس مخکې زمونږ یو استاد هم دغې ته اشاره وکړله چې دغه ټیکنالوژي او اوسني عصر سره او دغه کوم یو نوې ټیکنالوژي چې ده، نو په دغه برخه کې په کار ده چې ښه زده کړه وشي او ښه زمونږ که ناست یو که زکور دي ټول، ځکه زمونږ چې د شاوخوا ګاونډیو هېوادونو ته په مجموع کې مونږ خبره وکړو، نو ټول عصري علوم او دیني علوم ټول ضرور دي مونږ ته، ځکه اوسنۍ ټیکنالوژي ډېر زیات پرمختګ کړی دی. نو په کار ده چې مونږ افغانستان هم مونږ هم هېوادوال مونږ باید پرمختګ وکړو، دا نه چې مونږ شاته بورځیږو یا میخي وروسته پاتې شو، نه، مونږ باید خپل ځان د نړۍ سره سیال کړو. مونږ د آینده نسلونه چې په 50 کاله تقریبا زمونږ په هېواد کې جنگ او غربت تربګنۍ یا ګڼې نورې مشکلات او ستونزې دغه تیر شوي دي، نو په دې کې په کار ده چې ډېر غټ غټ ګامونه واخیستل شي او دغسې موضوعاتو ته باید جدي توجه وشي او جدي باید دغه موضوعات ونیول شي. نو په دغه برخه کې هم زمونږ د اوسني نظام څخه هم دغه غوښتنه هم ده ورنه چې په کار ده چې په یو مناسب او یو ښه شکل سره که امکان اخیستل کېږي که ګمارنه کېږي، نو دغه کې باید ټول اړخونه په نظر کې ونیول شي. مونږ ته تجربه شوي، مونږ به تاسو ته تېر نظام کې هم بیا هم یو زیات کار شوی دی د تعلیم په برخه کې، مکاتب جوړ شوي دي، تاسیس شوي دي، ګمارنه شوي دي، خو او عمره چې په کار ده عمره نه دي شوي، ځکه په کار ده مونږ او تاسو ته په کار ده چې مونږ اوسني نظام ته په کار ده، مونږ ته دا خپل یو مسؤلیت ګڼو چې زمونږ هېواد او زمونږ د هېواد یوازینۍ هغه د دغه جهالت او د بدبختۍ د ټولو یوازینۍ حل لاره به هغه تعلیم وي. نو په دغې برخه کې د هر نګانه د هرې برخه کې دې توجه پکار ده.
ډیره زیاته مننه. اوس هم ورزو کریمزای صاحب ته، کریمزای صاحب د استادانو خبرې مو واورېدې. که راشو په تعلیمي نصاب باندې، تاسو په پخوانی جمهوریت کې د پوهنې وزارت د تفتیش ریاست کې تاسو هم کار کړی دی، تجربه یې لرئ. په تعلیمي نصاب کې د مسلکي استادانو ګمارل او په مسلکي برخه کې د استادانو تدریس کول دا څومره خپل استادانو لپاره مناسب کار دی، او کدا کار ونه شي لکه اوس ډېری استادان شکایت د دې لري چې دوی په داسې هغه مسلکي استادان چې خزینه استادان وي، البته ډېری خزینه مسلکي استادان چې د هلکانو په لیسو کې دوی تدریس کوي هغوی په کور ناست دي، اوس بیکاره شوی دی، او د غوی پر ځای د سې کسان ګمار شوی دی چې دینی زده کړې کړې دي، او په هغه برخه کې چې دوی ګمارل شوی مسلکی دوی مسلکی زده کړې نه لري. نو دا به څومره د تدریس او یا هم د زده کړې په برخه کې افغانستان د پاره زیانونه را مخته کی، د زده کوونکو د پاره خپل د خونکو د پاره دا څومره ستونزمن کار دی؟
افغانستان د معرف د معاصر تاریخ ته سړی داسې خلنده کتنه وکړي، د الحضرت ظاهر شاه د دورې نه را په دې خوا د دې معرف نه یا د استادانو د مکاتبو د پوهنتونونو نه ډېره یو عجیبه استفاده په سیاسي ډګر کې شوې ده. که کمونیستي نظام وي خو مطلق هغه چوکاټ او د هغې هغه د عضویت یو د مهمو شرطونو نه دا و چې باید مکتب استاذ وي او ټولنه کې یو د تدریس مکلفیت ولري، هغه ته هغه استفاده کړې ده. بیا د هغې نه را په دې خواته په دې جهادي دورو کې دي هم دغه سي د مبالغونو په شکل باندې استفاده شوې ده چې دوی په دې ما نه ډېر کوشش کول چې د ټولنې د افکارو د تغییر لپاره د دې معرفت د دې چوکاټ نه استفاده وشي. خو خوشبختانه دغه د جمهوریت دوره چې و په دې کې ته دغه سي یو سو استفاده ون شو، بلکې د اړخ تړيره سخت جدید توجه وشوله هم نړیوالو کوم په خپل افغانانو حس کړي و چې دغه د نړیوال دغه مرواج روان سره د چلن بهتره طریقه دا ده چې مونږ د معرف کې دوهم نه سرمایه گذاری وکړو چې دغه خپل ټولنه د نړۍ سره د مزل سیاله کې. او الحمدلله دا کار شوی و په هر اړخ کې. که زه درته د پوهنتونونو یو مثال ویم چې مونږ دې اندازې ته رسېدلو چې مونږ په پوهنتونونو کې آنلاین تدریس لرلو. مثلا یو استاد تللو د دکتورا لپاره استرالیا ته، وختي چې د اوبو په بخش کې خپل دکتورا وکړي، ولې دلته د آنلاین طریقه هغه په کابل پوهنتون کې او په پولیټکنیک پوهنتون کې درس ورکاو، خپل مضمون محصلینو سره تعقیب او دلته په صنف کې اسیسټنټ پروفیسر موجود وو او هغه مسلکي استاد به دغه ځین آنلاین درس ورکاو. دغه زمونږ کچه یا لیول د دغه بل داسې پوهنتونونه زمونږ جوینټ شوي، حتی تر دې پورې یو تعداد مکاتب زمونږ جوینټ شوي د نړیوالو مکاتبو سره، چې دغه غټ مثال دا شمس لندن اکاډمي ده چې دوی دغه د کم معرف دغه نصاب چې تدریسېدلو دوی په نړیوال سټنډر برابر کړی. داسې نور ډېر زه به اوس څه نومونه درته اخلم، خو ډېر مکاتب داسې وو چې په دغه معیار باندې برابر شوي وو. پوهنتونونه د هرات پوهنتون، د هرات پوهنتون د انجینرۍ محصل چې به د هرات نه فارغېدل، لکه هغه چې د امریکا د یو معتبر پوهنتون نه سند ترلاسه کړي، ځکه هغه محصل ته به دوه سمستره چانس ورکول کېدلو چې په امریکا کې هغه خپل بس اخري سمستر ولولي. په بلخ پوهنتون کې د معدن په ساحه کې، د انجینرۍ په ساحه کې، د ننګرهار پوهنتون کې موږ دغه خپل معیار د معرف چې کومو په دغه سټنډرډ باندې د نړیوالو سره عیار کړی. ولې اوس متاسفانه زه دې تهران پاتې ما چې دغه وزیر د معرف سرپرست چې کوم دی د کابل د ادارې موجوده حبیب آغا، دا د دې هبت الله پیر دی، دا هبت الله چې دی دا د دې حبیب آغا مرید دی او خدسی په کلیدي پوزیشنو باندې د کار کړی دی، په قندهار کې ډیر په مهم سمتونو باندې دغه دی. یعنی که دغه سړی خپل افغاني غرور لږ په کار واچوي او خپل علمي غرور لږ په کار واچوي، ما ته سالم سړی ښکاري، داسې کمزورې سړی هم راته نه ښکاري. دا وکتوانیږي چې دغه خپل معرف راټول کی، طالب د خپل سیاست کوي، نظام د خپل سیاست کوي، د نړیوالو سره په کومه ژبه ګړیږي، د مخالفینو سره، د اپوزیشنو سره هغه خپل کار دی، سیاست طالبان خپل کوي، هغه کې وسره نه ټولنه مشکل لري او نه نور سره موږ کوم مداخله کوو. ولې د معرف موضوع چې ده، دا داسې حیاتي موضوع ده لکه د کور کې چې د ډوډۍ یا د نفقې یا د برېښنا یا د اوبو حیثیت دی. معرف د دې افغانستان د هر کور ضرورت دی، لکه دا مخکې چې یو ورور دغه وکړلو ډېرې ودردولو دا قصه مو چې واورېدله چې د تصمیم نیولو چې د خپلې لور د خاطره کوچ وکړي لاړ شي پاکستان ته، هغه پاکستان کې همداسې بدبختي رامنځته شوله. نو اوس دغه لور ته دغه پلار څه جواب ولري؟ نو دغه د معرف دغه سرپرست چې هر څوک دی حبیب الله هغه د ده معنی موږ ټول باید دسته جمعي د عرض په شکل ورته دغه وکړو چې د دې معرف یا د تعلیم دغه دروازې په دغه شکل معنی مه تړئ، دغه دا ټولنه د بدبختۍ سره مخ کوي. سبا هم د دغه هبت الله اولاد مریضیږي چیرته بیایي، په کوم در په در به ګرځئ. دا اوس څه موده مخکې دغه د سراج الدین په باره کې یو راپور نشر شو چې مریض شوی دی، تداوی ته تللی دی دغه ته دوبۍ ته. ولې که دغه ځای کې موږ خپل استاد ډاکټران لرلې، خپل شپخانې مو لرلې، څه ضرورت چې دا تللو دوبۍ ته؟ نو د دې مسایلو او د دې چیلنجونو د مخنیوي لپاره بهتره خبره دا ده چې د معرف نه د یو وسیلې سیاسي وسیلې په شکل باندې استفاده ونشي. معرف ته د کور یا د کلي یا د وطن د یو هغه اساسي اړتیاو په سترګه وکتل شي.
ډیره زیاته مننه کریم زای صاحب. کور ودان اوس هم یو وریدون کای را سره د ټلیفون په لیکه دی دا پر واخلو بیرته میلمنو تر ګرځو. سلامونه. خپل نوم راته ویل کوم چې مړی کنی ولې تاسو زما غګلری. سلامونه. خپل نوم راته ویل کوم چې مړی کنی ولې مہربانی کری دے موضوع پتاڑا لڑی تاسو کول شی وای
ہر مملکت دا مطلب نہ ترقی کری او څه مکتب نه دی چې او دا او وخت
تاسو
غږ کاتې. الو هره اوس
اوس تاسو غږ کوستا مهرباني.
نو مال مکتب خو خپل د هر مملکت د پاره دی او ترڅو د قاعده او د ترڅو ته ته ترڅو د مکتب نه دی چې په نه دی چې په هغه نه دی هغه څه کې دی.
ډیر زیات مننه امیر صاحب. ستاسو غږ ډیر خراب راځي. مونږ نه شو کوی چې واورو. کور ودان چې زموږ سره ګډون وکړه په خبرونه کې ورزو میرمن شیرزای. ته میرمن شیرزای تاسو راته وایي چې په دا وخت چې د نجونو په مخ خوانځي تړل شوې دي شاوخوا تاسو وطمن ارتباطات اړیکې لري له خزینه خونکو سره چې وس هغه لیسې چې په خوانځونه پکې زده کړې کولې او استادان یې وس په کور ناشته دي. هغه استادان ډېری داسې استادان ول پکې چې یو کورنۍ ور پورې تړلې و دی او کورنۍ سرپرستی یې کوله. اوس په څه وضعیت کې دی ډېری دغه استادان دغه خزینه استادان څه کوي؟ شرایط د ژوند دی هغوی څنګه دی؟
بلې و ډېری همداسې استادان پسې هغوی بېچارګانې اوس په کورونا ناستی دي او تقریبا د هغوی معاشونه 15,000 افغانۍ دي. یعنی 15,000 افغانۍ داسې یو پیسه داسې د یو نفر یو ورځنی مصرف ته هېڅ شی پیسه هم نه ده. دا دومره خو هغوی ډېرې داسې مسلکي استادان هم دي په هغوی کې چې تقریبا هغوی 10-15 کاله هغوی تدریس کړی ده، درس یې ورکړی ده. اما نن ورځ په داسې شرایطو کې داسې هغه په 15,000 معاش په کور ناستې دي. متاسفانه د ټول کور نفقه هم د هغوی په غاړه ده. په ډېر بد وضعیت کې دي هغوی او خو څه کولی نهشي، یعنی هېڅ هم نهشي کولی هغوی. اما خپل کور باندې ناستې دي، دا 15,000 معاش اخلي.
او تاسو خپل د یو خزینه خون کې په صفات په برحال او استاد یاستې، تاسو چې کله دندې ته ځئ او یا هم په دغه څو کلونو کې تاسو له د یو خزینه په صفات لکه وس محدودیتونه په افغانستان کې په خزو باندې ډیر زیات دي، فشارونه پی ډیر زیات دي، له کوم ستونزو سره مخامخ یاستې؟ لکه په خو کوم سهولتونه و چې وس نشته دي په مکتبونو کې، په لار کې، په ټولنه کې خزو د پاره وس شرایط څنګه دي؟
خو د خزو مېرمن لپاره خو تاسو به شاید خپل خپلې دي چې تر ټولو غټ سهولت یو ازادي ده. اوس ازادي بالکل نسته. یعنی که یو مراجعون که زموږ مکتب ته داخليږي نسی راتلای دروازې نه، هغه باید کارچا سره کم معلم سره لیدل غواړي او یا هم له مدیر سره لیدل غواړي. هغه مجبوره ده چې په دروازه کې ایجاب واغوندي، سر تر پای با ایجاب سي، بیا ورسه له هغه نفر سره چې هغه ډېر زیات ضرورت دي، د اولاد مشکلې هغه خبرې ورسره وکړي، هغه په ډېره پرده کې. خو دا هر څه بیا هم په ځان منلی دي. خو غټه ستونزه د معاشاتو ستونزه ده. معاشونه د ښوونکو بیخي بې اندازې کم دي. دومره ماش باندې اصلا نس کولای سي مخته ولاړ سي. خو په هغوی کې هم دی ډېر کمښت راوړي. یعنی که یو ښوونکی یوه ورځ غیر حاضر سي، تقریبا 40-50 افغانۍ له هغه ماش څخه د هغوی دغه کېږي، کمیږي. اصلي ستونزه فعلا د معلمینو د معاشاتو ده. سي هغه دا کم ماش ته هم دی 2-3 میاشتې منتظر دي. یعنی ماش په وخت نه ورکړ کېږي.
ډېره مننه.
دوه میاشتې کې زموږ نه دي اخیستي.
ډیره مننه کور ودان. ستونزه د استادانو د ماشونو واقعا چې لوی ستونزه ده، او خصوصا په وسنی شرایطو کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په افغانستان کې البته د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابې ده او ولته لګړو ستونزو سره خلک مخامخ دي. ورزو ښاغلی سیاد صاحب ته، استاد سیاد ته تاسو راته وایي، دغه خزینه ښوونکي په ښوونځیو کې څه رول لري، او په دا څو کلونو کې چې نجونې مکتبو ته نه ځي سبا ورځ تاسو څه فکر کوئ؟ د ښوونکو دغه یو ډار نشته ورسره چې سبا ورځ به خزینه ښوونکي هم نه وي، لکه ټولنه کې کله چې زده کوونکي نه وي دغه لړۍ همداسې درېږي. د خزینه ښوونکو ځای به او تشه به په افغانستان کې څومره احساسیږي دا اوس وخت کې؟ تاسو په ښوونځي کې یاستئ او یا هم شاوخوا په هلته په ټولنه کې یاستئ، دغه ستونزه څومره زیاته ده؟ البته نارینه ښوونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو که راسو ښځینه ښوونکو ته د دوی ستونزې ډېرې، لکه چې مخکې چې میرمن شرزی هم ورته اشاره وکړله، ډېرې ښځینه ښوونکي چې مسلکي هم دي خو بیا هم په کور ناستې دي، دغه څومره تشه ده؟ تاسو څومره احساسوئ؟
یقینا دا خبر ما وختونه چې خپله مو په اشاره کوم خو تاسو پوښتنه وکړه، د بارک وزیر لنډه خاطره او یو لنډ مثال وایم. د اول کال چې ما سنځي کې وظیفه واغسته، دنده مې واغسته، نو ما ته کوچنی ټولګی راکړه، اول ټولګی ما ته راکړه. نو څومکې زما تجربه هم کمه وه، او ښوونځي کې زما د وظیفې اولې ورځې وې، نو د ښوونځي د خوانه کوم ټرېننګ ما ته ورکړل شوی. ما په ټول کال کې یو کال نو استادی وکړه، زه یې مشکل سره مخم. ما په ټول کال کې زده کوونکي ته یوازې بي سي ځنه کړه، خو زما تر څنګ چې د آمادګۍ دورې استاد او بلکې هغه خزینه ښوونکي وه، نو هغه زده کوونکو ډېر څه زده کړي وو. دغه د ښوونځي بنیاد چې دی، دا خزینه ښوونکي کېږي. مونږ نارینه طبعا د خزینه ماشومان ته ډېره وسیله لري، هغه د مور مینه پکې، هغه اولاد تربیت او د اولاد روزنه د دوی سره عادت دي. نو موږ ته بیا هغه وسیله نه نارینه ښوونکو کې. نو دا کوچني صنفونو زده کوونکي چې دي، لکه آمادګۍ دورې اول دویم درېیم، دې ټولګیو کې د خزینه ښوونکو شتون ډېر زیات ضرور دی. که چېرته دوی نه وي، د زده کوونکو بنیاد هغه ګډوډېږي، او خدای نه خواسته آینده کې بیا دا دوی بنیاد همداسې خراب روان پنځم شپږم ټولګۍ کې دوی په املا په انشا باندې نه پوهېږي. په دولتي ښوونځیو کې عمده ستونزه همدا ده چې دوی هغه کوچني زده کوونکي چې دي، نارینه زده کوونکي، هغوی دپاره نارینه ښوونکي دي، هغه نه حوصله او هغه نه انرژي دوی سره نه وي. ذهني فشار باندې دوی اخته وي، ذهني بل ځای کې، نو ماشوم حوصله غواړي، ماشوم لاس ته نیول غواړي، چې دغه کار یوازې یوازې ښځینه ښوونکي کولی شي، نه نارینه ښوونکي. مونږ طبعا په خپل ښوونځي کې هم ښځینه ښوونکي لرو، نارینه هم لرو. نو ټیټ ټولګۍ ته مونږ ښځینه ښوونکي ورکړي، که چېرته خدای ناخواسته دا ښځینه ښوونکي په دې مکاتبو بندېږي، او آینده کې به دا نارینه ښوونکي په اړه یو سردرد وي، د دولت او نظام لپاره وي، او د کورنۍ لپاره یو غټه ستونزه وي. نو د ښځینه ښوونکو شتون دا ډېر نهایت ضرور دی، او نیم قشر دی افغانستان، او باید توجه وشي، او د دوی استعدادونه باید پټ پاتې نه شي، ځکه چې که چېرته همدغه ښځینه ښوونکي دوی ته ټرېنینګونه ورنه کړی شي، نو آینده کې د ځینو ستونزو سره مخ کېږي. خدای نه خواسته زمونږ د زده کوونکو بنیاد ټول سره ګډوډېږي. نو د بنیاد دپاره، د ښوونځي تعداد دپاره ښځینه ښوونکو شتون ډېر زیات اړین دی.
ډېره زیاته مننه استاد سیاد کور ودان. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، د بره واخلو، د خپرونې وخت ډېر کم پاتې دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایي او د خپرونې په وروستیو شېبو کې خپل نظر راته لنډ ووایي.
سلام علیکم.
علیکم سلام. خپل نظر د خپرونې موضوع په تړاو راته ووایي مهرباني.
ګلاله ترند ازادي راډیو ټول کارکونکو ته بدلنه سلام علیکم، مېلمنو ته سلام علیکم. موږ د خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې د زنانه پنتونونو مکتبونه ټول علاقې د نوي کال پر ورځ دوه سره چې موږ ډېر سخت ضرورت سره لرو، او دا بندش د دشمن ملک په ناپه دی، د دشمن ملک په ناپه دی، دا بندش ولګې دی په دا مکتبو. دا مکتبونه باید لاس مرزان د دشمن ملکوته لکه ایران او پاکستان.
بابا لکه بابا لبارک بابا لبارک مننه ترين صاحب غاک موقته وصل کی خکور ودان بیا هم چی خپل کله نظر مشارک پدې هله چې تاسو غاک واوریدل شي د خبرونه په ورستي او شیبو کې پامیر صاحب تاسو ترازو د استادانو په نمائندګۍ ک دارته وایي چې څه باید وشي په دغه برخه کې د استادانو د لپاره د دې لپاره چې دوی روانان دې ته آماده اوسيږي چې په خونځي کې زکونکو ته هغه څه باید چې په هغه رقم باید تدریس وشي لکه څنګه چې مخکې سیاست صاحب ویلې چې خون کې ډیری خون کې له ذهني فشارونو سره سم تزي او هغه نشي کولی چې سم تدریس وکړي څه باید وشي په دغه لاره کې د حل لارې څه دي کراته لنډو غږېږي مهرباني
بله لومړی خو دې ته چې هغه اساسي مشکل د خون کې اول خو معاشات دي چې باید معاشات دي دوی باید معاشات یې جیک شي ورته او معاشات یې باید په دغه حالت کې چې کوم یو دي دې کې په کار نه دي چې پاتې شي ځکه موږ که وګورو که یو استاد هغه تقاعد خو یې اوس نشته بیخي که یو استاد چېرته یو شل کاله وظیفه وکړي نو د شل کال نه بعد نو هغه استاد دومره توانۍ نور نه لري چې وظیفه وکړي مجبور تقاعد شي هغوی نو تر شل کلونو که دوی وظیفه وکړي د دوی زیات چې هغه معاش هغه په حساب دي هغه قدم او بس چې دوی ورته وایي په دې حساب هم که د دوی د معاشات جیک شي نو تر 15,000 پورې وي نو دغه په اوسنیو شرایطو کې چې ډېر وړوکې فامیلیه مي نو دغه مصارف او د کور هغه ضروریات ورباندې نه شي پوره کولی نو لومړي قدم کې خو یې معاشات باید جیک شي ورته استادانو ته او په دویم قدم کې پکار دی چې دولت دوی ته داسې ټرینینګونه دوی ته داسې ورکشاپونه دغه ورته دایر کړي تر څو هغه د استادانو د مسلکیتوب په خاطر باندې باید دوی ورته دغسې یو برنامې په نظر کې ونیسي او همدارنګه تعلیمي نهادونو او هغه تعلیمي اداراتو ته که شخصي دي که دولتي دي دوی دې هم په خپل هماهنګۍ سره داسې یو ترتیب او داسې یو برنامې په لاره واچوي چې په هغه کې استادان ګډون وکړي دوی دې هم لاس په کار شي نو ټول کار دی هغه دولت ته او ټول کار دی هغه مربوطه ارګان ته هم دغه کېږي راجع کېږي نو په کار دا ده چې دوی هم په دغه برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي نو په مجموع کې د دولت نه مو د تعلیمي بنسټونو د تعلیمي اداراتو د تقویه کولو اړوند جدي غوښتنه هم ده ورڅخه د نجونو مکاتب دي د نجونو ته د کار کولو اجازه ورکول او هغه ورکول ځکه زیاتره موږ ګورو د یو پوهنتون یو استاد چې زمونږ ادارې ته راغلی نو هغوی سره ما همداسې خبرې کولې نو هغه معاشاتو کې دوی خبره راغله نو طبعاً د پوهنتون استادانو معاشات به ډېر زره یا 15,000 یعنې لږ به یو څه اندازه به زیات وي د دولتي مکاتبو په حساب خو چون هغوی هم اوس په کار بندې شوي دي هغه نجونو ته د پوهنتونونو اجازه نشته نو هغه استاد نه چې ما پوښتنه وکړه له ښځینه استاده وه نو وی مونږ ته چې زمونږ د عمره معاش مونږ ته 2,500 افغانۍ ویلې که 3,000 افغانۍ اوس راکړي راته یعنی دغه چې یو بد وضعیت د استادانو په دغه کې نو دا نه دی په کار نو تعلیمي نهادونه هغه تعلیمي ادارات دا تقویه کول له هر نگانه تقویه کول پکار دي هم د زده کوونکو د ظرفیت لوړونې د ښې ښوونې او روزنې اړوند هم د خپلو استادانو ښوونکو نور هغه اداري کارکوونکي کارمندان چې په دغه ټولو برخو کې کار کول پکار دي جدي کار کول پکار دي نو الله دې وکړي چې زمونږ ټولنه د شته ستونزو بدبختیو د دغه شته وضعیت چې دی دغه نه
کور ودان پامیر صاحب د خبرونې وروستۍ شیبې دي کرمزی صاحب ته ورځو او د غوی نظر هم لنډ په همدغه تړاو راخلو کرمزی صاحب که د حل په لارو کې تاسو هم راته لنډ ووایئ چې څه باید وشي چې د ښوونکو د اوسنی وضعیت بدل شي
منن زه دغه خپل معرف سالاران یا قهرمانان چې دا معلمان دي دوی ته یو یادونه کول غواړم دوی باید په دې مسله باندې پوه شي چې دوی خپل ملت او خپل ټولنې ته کار کوي چیلنجونه خو ډېر دي. په دغه معاصر علومو کې یو بحث روان دی د هویت انجینري، یعنی زمونږ د افغانستان د افغانانو د ټولنې دغه د هویت انجینري توخوانه شوې. احمد شاه بابا نه که موږ راونیسو همیش دغسې په دورو کې په سیاسي روانځونو کې هویت تثبیت دی. نو که چیرته مونږ او تاسې د دې خپل هویت د دې بدلون دپاره چې اوس دغه د دې طالبانو ادارې په لار اچولې چې دا زمونږ د هویت د سره انجینري کول غواړي، په دې کې تاسو باید مقاومت وکړئ. که هر څومره سخت او تکلیف رامانی وي دغه به موږ زغمو. هلته یو سیستم
مننه. کور ودان کریم زای صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو چې تر پایه را سره وئ.